پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن په افغانستان کې د کرونا د واکسین لګول پیل شول. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. خبریاله انسا شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کرونا ضد واکسین ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د هېواد د اټومي تاسیساتو ناصرفي پلټنو ته اجازه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه وبلله. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا او با ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ارګ کې جوړ شوی و.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
ښاغلی مجرو ویل د واکسین د لړۍ په لومړۍ مرحله کې به دا واکسین روغتیا پالانو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انسا شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته د استرازینیکا واکسین یوه ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پایل په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی په عادلانه ډول د دې بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 لکه ډوز واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. نن هم هغه ورځ ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ په هرات کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې تر اوسه په دې هېواد کې پر دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 15,000 او له عملی د مړو شوو شمېر نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی ده. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 5 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجروح خبرې هم خپرې شوې دي.
دوشنبه
د کپ څلورمه ماښام مال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
په عین حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په استولي پیغام کې د دوشنبه د ماښام د غونډې یادونه کړې. هغه ویلي غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې دغو ډول غونډو ته دوام ورکړي. وروسته یو وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناستو. د سولې مذاکراتي ټیمونو داسې وخت سره وکتل چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه زیات شوي وو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. ښاغلی بلینکن دا څرګندونه د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو یو کانفرانس ته چې په جنیو کې جوړ شوی و په یوه ثبت شوي وینا کې وکړې. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې نه په شان نه شي.
حد غنی سازی ما
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنی سازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنه ای دا ګواښون کې پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوږنوونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي یې په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یا ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,226,000 کسانو ته رسیدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې نن د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید الله مجدو:
د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا له خپرېدو پوره یو کال تیر شو. لومړنی ناروغ وحید احمد چې د هرات اوسیدونکی دی:
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا نسل وژنه بللې ده. په دې هم راپور درته لرو. هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته: په افغانستان کې په لومړي ځل نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول د دغه بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه: د افغانستان حکومت وانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیان څخه تر ډیره په امان پاتې شي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي دا واکسین به په لومړي پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو، د رسنیو غړو او روغتیايي پرسونل ته تطبیق شي. زموږ همکار په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همدا شی به را سره شریکوي.
دغه په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه کال وړاندې په همدې نیټه ثبت شو. خو یو کال وروسته د افغانستان حکومت وتوانې د کورونا ضد واکسین لومړی پړاو پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 15,000 دوز لري. په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل: کورونا وبا نړۍ ولړزوله، په افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه: افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان تر ډیره ځان وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو په تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې دا ده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 40% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د عملي کېدو یا د تطبیق زمینه برابره شي. جمهور رئیس وویل:
در این مرحله از تمام اکثر افغانستان خواسته می
په دې پړاو کې د افغانستان لټول خلکو زما غوښتنه دا ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز لمخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅه په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 40-15 سلنه خلک براون غاړي، ان شاء الله یو پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس لهین هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګری په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وویل افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي. زیاته کړه
افغانستان د هغه یو محدود هیوادونه دی چې د دې سره سره چې په دنیا کې پر واکسین باندې تر خواړه او سلاح نه هم رقابت زیات دی. نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د نورو پړاوونو په اړه د افغانستان د حکومت پر کړنو او همدا ډول د یو شمېر چارواکو په کړنو باندې د فساد راپورونه شته، خو دا ځل د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا تاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د یوازې کلینیک دي. د هند سفیر له قوله د هند لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO منلی او هیواد یې په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 5500 زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر له 2400 زیات مړه شوي دي. په مشهور مړو شویو کې یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې یې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنورد زریاب یادول شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړه.
ډیره مننه کوم او امر دل چې نن په افغانستان کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین د پایل پروسوا البته لمرنه وګړي انیسه شهید و چې خبریاله ده هغه ته د کورونا واکسین ولګي د ورپسې په سیمبولیک توګه باندې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لړلې هم څو کسانو ته د ارکی په دغه جوړ شوی مراسمو کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په لور د شو ولایتونو کې بلدی ورسته د روغتیا پالانو امنیتي او دفاعي ځواکونو رسنیو غړو ته واکسینونه ولګوي. البته افغانستان اوس وخت شاوخوا 15,000 ډوز واکسینونه لري چې د 2,500,000 کسانو لپاره کفایت کوي. ازادي رادیو ته غواګی است.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بیا هم د کرونا او با پاړه باندې راپورونو کې تمیګو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړی ولایت و چې د کرونا لومړی مثبته پیښه پکې ثبت شوه. له هغه وخت راهیسې څه باندې 5,500 پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي چې له ډلې نږدې 2,500 کسان مړه کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ته کتنه شوی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د 1390 کال د کپ 15 مه د افغانستان په لویدیز هرات کې د کورونا ویروس لومړی پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې وحید لومړی کسو چې د ایران قمخار ته لتلو وروسته په کووید-19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له 2 میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کار روزګار له خرابېدو سربېره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا ویروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین لبیزی ترکی وایي حتی ډاکټرانو درملنه نه شوای کولی او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لمړی پیښه ثبت شو د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوی او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطا ول تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره کار وکړي موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه
مریضا
خود تجدید بستر کردیم و تداوی میکنیم. در هرات حوزوی روغتون دانتانی برخی پخوانه مسئول میر ابراهیم بسیم در افغانستان به کچه در کرونا ویروس لمړی پیښه تثبیت کرد. خو خپل له کرونا سره مبارزه کې بریالی نشو او ومړ. ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کرونا ویروس لمړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې ډاکټر فرحات سالم وایي که مرحوم بسیم د کرونا ویروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی د دې ناورین سره مبارزه به سخته وه.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود. افتخار شد
خاغلی بسیم یو نه تکرار کیدونکې څیره وه او د شاګردۍ ویاړې لرم. همدا اوس چې د هغه نوم اخلم خبرې نشم کولی. هغه داسې کس و چې د خلکو لپاره ځان قربان کړ. د افغانستان په طبابت کې اتل انسانو
انسان قهرمانی بود در عرصه تبابت افغانستان.
په ایران کې د کورونا ویروس د خپرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه. د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیرې ښیي چې په ایران کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو. د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه. د افغانستان د روغتیایي مسؤولانو شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 55,000 افغانان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,300 مړه شوي دي. خو ډېری افغانان چې په کرونا ویروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کرونا ویروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي. د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله کرونا په کور تېره کړه.
کرونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب و. ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم. نو کور ته لاړو هلته مو د ځان درملنه وکړه. په کور کې مې اکسیجن کاراوو ډېر بد حالت مې درلوده. شکر دی چې بهتر
شوم.
خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډېر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربه ډېر شوې. اوس افغان حکومت د کورونا ویروس واکسین ته د زمینې برابرولو په حال کې دی. اوس مال ډېری افغانان کورونا ویروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنې چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي. د افغانستان روغتیایي مسؤولان بیا د تل په څیر د کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي.
روختیا نړیوال سازمان سوای
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
په لغمان ولایت کې د پلاسکو لوښو د تولید لومړنۍ فابریکې نن د 1,000,000 افغانیو په پانګونې سره خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا کارخونه چې په معیاري ماشین آلاتو سنبال ده د لغمان ولایت د مهترلام بابا خار په 600 متر مربع ځمکه کې د پلاسکو لوښو بیلابیل ډولونه جوړوي. نوموړي وویل چې دغه فابریکې د یاد ولایت سلګونو اوسیدونکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي. دغه کارخونه په 24 ساعته کې له 500 کیلوګرامه اومه موادو څخه د 2,000 څخه زیات بیلابیل پلاستیکي توکي تولیدوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کارخونه خپل تولیدات ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو ته هم لیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په 1999 کال کې په نږدې 1,900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې سږني حاصلات یې نږدې 20 ټنو ته رسیدلي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندز، فراه او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران پکې تولید شوي. نوموړي وویل په 1999 لمریز کال کې یوازې د هرات ولایت په 1,311 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. تیر کال 40 ټنه زعفران لاسته راغلي وو. د کرنې وزارت په وینا په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې دودیدو په ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت ځای نیولی او د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شوی. د افغانستان زعفران د سیمې او اروپایي هیوادونو ته هم صادر شوي دي. تیره میاشت د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وویل چې د افغانستان زعفرانو په ښه کیفیت کې د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی. د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه وساتل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو 93 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ 105 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 3.3 افغانۍ.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیان ایالت کې د اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې وي او اټکل کېږي چې ښایي کاناډا د پارلمان د اعلان دغه اعلان چین په غوسه کړي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوساید وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیان کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو له ښاغلي ترودو وغوښتل چې د کار ته رسمن د جنوساید یا نسل وژنې نوم ورکړي. ښاغلي ترودو د جمعې په ورځ ویلي وو چې له شینجیان څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه رارسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي وو چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوساید اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رای اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجیان کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړه لیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړه لیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې شوي او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې مهال کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجیان کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبیعي او ښځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شینجیان مسایل د چین کورني مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد مبارزې لپاره جوړ شوي دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو. کونړ ته په کونړ کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی خبره چې کچیر ته څو ورځې لارې بندې شي او یا هم د لارو بندېدو غږ سوداګر واوري، نو بیا هڅه کوي خوراکي مواد اړخته کړي او نرخونه یې لوړ کړي، چې د نرخونو په کنټرول کې هم دوی حکومت په ناکامۍ تورنوي. په دې اړه له کونړه دې راپور ته پام وکړئ.
سید ولی مرکز اسد آباد کې د چایو سماوار لري. لاسونه یې چاودېدلي، د اور په بڅرو یې جامې سوری سوری او شلېدلې پلاستیکي بوټانې په پخو دي. وایي
په یو وخت کې زموږ بازار بیخي خراب هم دی او بل د سره چې ګران ډېره زیاته جوړ چې دي په 200 روپۍ دی، غوړي چې دي په 100 روپۍ دي.
د هغه په خبره چې یو وړوکی ترماز چای په 10 افغانۍ ورکوي او د ورځې اله د 2-300 افغانۍ چای پلوري. د خوراکي توکو بیو لوړوالی یوازې بې وسه او غریب کسان نه دي ځپلي، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې په خوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسد آباد کې د زرګرۍ دکان لري. وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لوړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې 150 روپۍ 100 روپۍ نشي پیدا کولای او 200 روپۍ باندې باندې لکه یو تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي کنه ولست آباد نور یو ورځ لار بند نه وي او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله وی خوا د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي، له بلې خوا بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستونزې مني. د کونړ مرستیال والی واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې منو چې ځینې دکاندارانو اټیوال به خپل سری کوي خولې موظف کمیټه ته مدنه سپارلې چې د نرخونه کنټرول کړي او تر څو پورې کونړي ولسونه ونه ځورېږي او په دوی باندې د توکو بیه لوړه نه کړي. او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او له دې نه څارو.
خلک وایي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو تیلو او ګازو نرخونه په بې ساري ډول ختلي، خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلی، بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې دننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خوګنی ولای دی. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم د زینو خلکو غږونه تاسو خبرو چې د ازادي رادیو غږ ثبتونکي ټلیفون ته راسته ولیدي.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا بازار دي فوجګار انم دې د کډوالو ناره واوري نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شرلاس دې د عام ولت سر لاس دې سي او خپل فټاتي دې ځای درولو چې خلک خوار وزه تیر مننه ستورات
کلیوال آشنا د هلمند د تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولر رانې ورته ایښي شمسین دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکو خوش کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنې دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو عباس دلتی لپر شاڑم دک باندې ته و نظم په ار ولایت په ار ځای د ار ورور سره داخله ورزو ده چې و بو ته ارزښت ورکي دا ارزښ منور کوي چې دا دینن مرو تاسو د وشکلې د غاښ تر مخه مخ د مرو تاسو خلق د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالې ته اړسوي دي نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې و به داسې استعمال کړي لکه غوړی یعنی هغه ته پرته وجه کې وبو چې ژوند وزرای کې وبو نه ژوند بالکل نشته والسلام په احترام
جان محمد روزګام ولایت چوری ولسوالی را شزو د غاړې ساړي په نیمانی ولې ده زما د رسین جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته د مليستر خان کې باید د یو ول سره نک کومک وکړي د وړو غونی یو بوجي په 2000 کالداري ده 6 لیټر دبا په 2000 کالداري ده او 10 لیټر دبا په 2200 کالداري ده زما د رسین جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ولسوالی د لسپام وکړي په د مليستر خان کې والسلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګاست د سار لو د مخام تر وو د ازادي رادیو خبرونه په دولت شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې کې نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند